Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار او بجې شوې د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خپرونه له همدې شېبې پیل شوې د امریکا غاښ نه لوي خپرونه پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب لسمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنګټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په 2 په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان شو. دی په داسې وخت کې پر سوله ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15 زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر یوسف ال اوسیمین په فرا کې د هلیکپټر په پیښه کې د وژل شو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه تیر ماښام یو بیان خپور کړ. دا هلیکپټر پرون له فرا هرات شندن ولسوالۍ ته په لاره وه چې د فرا ولایت د اناردریا او د شندن ولسوالۍ ترمنځ په غرنیو سیمو کې د پرواز په مهال راولویده. د فرا ولی محمد شعیب ثابت وویل چې د پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
په دغه طیاره کې زموږ 15 تنه هیوادوان شهادت رسېدلي، له جملې څخه د فراه ولایت ولایت شورا رئیس فرید بختاور، د ولایت شورا غړې جمیله امینی او د 201 ظفر پلوردون مرستیال ښاغلی نعمت الله خلیل کې هم شامل او شهیدانو کې.
پرون سهار چې کله دا پیښه وشوه سمدستي د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا وکړه چې دا الوتکه طالبانو ویشتلی ده. خو د ازادي راډیو په ویډیوګانو کې ښکاري چې الوتکه تر الوتنې مخکې تخنیکي ستونزه لري. د لویدلې هلیکپټر ویډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د جرمني په مونشن کې پولیسو پرون تایید کړ چې 15 افغانان پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تیری په تور نیولې دي. د راپور له مخې د سپتمبر په میاشت کې شپږو افغانانو په انفرادي ډول په مختلفو ورځو او مختلفو ځایونو کې پر دې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د نجلۍ ویلي چې تر اوسه له ویرې حال نه وایي چې دا کسان ونه وهي. د تورنو افغانانو پر دوی لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي دي. پولیسو پرون وویل دغه 15 افغانان له نږدې 3 اونیو رئیس نیولي او د یو مشکوک په لټه کې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي.
ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته.
خیلی که څنګه چې په تیرو څو میاشتو کې زموږ پر خلکو سخت تیری شو، څو راتلون کې میاشته هم خیلی زموږ پر خلکو سخت تیری شي. خو دولت بل خپل ټول توانه کار واخلي چې دغه ستونزه راکم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، او د اګست په میاشت کې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه پیل شول. د دې بندیزونو دوهم دور چې د دې هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د همند جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتس د سیشن بي د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغې جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوي شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره یې ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. میتس وویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لاره عمومي. ښاغلي پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د میزایلو او ډران حملې ودروي او ائتلاف دې هم په یمن کې پر ګڼ میشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د استانبول جګپوړي څارنوال وای سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننوت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبره هم وکړه چې د خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی خو تر اوسه ځای نه دی معلوم شوی. جمال خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ لپاره کار کاوه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سخت منتقد و. دی د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي کنسل د عربستان کنسلګری ته ننوت او ترې تم شو. د استانبول جګپوړي څارنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجب د ترکیې دروې ورځنی سفر پای ته ورسوه او فیدان وویل چې د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې استایلې او د هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي.
دا د خلکو پر رویه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د افغانستان د مالی مرستیال وزیر چې پرونی ولسی جرګې ته د 1,290 لمریز کال مالی بودیجه معرفي کوله. دغه راز وویل چې په هیواد کې سږ کال کورنی عواید زیات شوي دي.
بودیجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانۍ تخمین شده.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت له دې هېواد د خلکو په تېره بیا د ځوانانو د وتلو یو اصلي لامل بلل کېږي. یو شمېر هغه افغان کډوال بیا چې په دې وروستیو کې له ترکیې ایستل شوي او بیرته کابل ته استول شوي وایي له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي.
حکومت سره وکړ د ترکیې دولت نه دلته د افغانستان دولت شرم سره وکړ. یعنې څه شوی نه ده. قرضدار شلو رسېدي پوسلو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان د سترې محکمې امپارونۍ پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي و عیسوي ښځې له زندانه خوشې کړه. په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډلو ستایلې خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه یې راپارولې ده. ازادي رادیو اوري. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان 10 درجه پورته شوی. د نړیوال بانک چارواکي هیله مند دي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپل سترګو وګوري. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان په 5 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 118 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلې دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودری وای چې د هیلمن د چپراتون کې هم د دې پرمختګونو شاهدان ووسو.
افغانستان has done much more than I think many people realize.
افغانستان د پنګه چونی او سوداګری په برخه کې ډېری حالې څه کړې دي. خدای هواد لا هم اوشت مزل په مخ کې لري. په کار د چشته پرمختګونه او تغیرات ادامه پیدا کړي. د هدف ته رسیدو لپاره دوامدار هڅو ته اړتیا شته ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه وروستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغیز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک راپور لمخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس پر راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړې چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګه اچونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پانتون د اقتصاد پانزی استاد او د علوم اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن وباله.
نړیوال بانک دا وروستی راپور چې څنګه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزولې نظر په دغه سخت شرایط سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل فکټورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک شوی ده، مؤسسات ودې په حالت کې دي. دا د خلکو په روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت د ودانیو د آبادۍ د اجازه ترلاسه کولو په برخه کې افغانستان سټایل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط په راپور کې راغلی دي چې په جنوبی آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
و هم ریدل چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او دا هیواد څو درجې مخکې کړی دی. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه دغه ارزونه په داسې حال کې خپروي چې ټاکل شوې روانه میلادي میاشت د په جنیوا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. نړیوالو تر 2040 کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده او ویلي دي چې تر هغه وخته باید افغانستان له اقتصادي پلوه خودکفایي د افغانستان حکومت هم د خودکفایي پر لور یو لړ ګامونه اخیستي. د اصلاحاتو په ترڅ کې د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې د کورنیو عوایدو د ټولېدو لپاره مؤثرې لارې مخته نیولې دي. د افغانستان د مالی مرستیال وزیر چې پرونی ولس جرګې ته د 1990 کالو بخې المریز کال مالی بودیجه وړاندې کول وویل چې افغانستان سکال 1.9 میلیارد افغانۍ کورنی عواید راټول کړي چې دا له هغه ټاکلي حد څخه پورته دي چې د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF د افغانستان لپاره ټاکلی وو. IMF د افغانستان لپاره سکال کورنیو عوایدو حد 1.2 میلیارد افغانۍ ټاکلی وو. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوي مالي کال د مالی بودیجې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ د 1390 لمریز کال مالی بودیجه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته تشریح او وسپارله چې د یادې جرګې د مالی او بودیجه کمیسیون پرې په خپلو ځانګړو غونډو کې هر اړخیز بحثونه وکړي. د دغه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد د 1390 لمریز کال ټوله بودیجه داسې معرفي کړه.
مجموعی بودیجه سال مالی 13
د موبایل د 1390 لمریز کال بودیجه په ټوله کې شاوخوا 399 میلیارد افغانۍ اټکل شو. د دې جملې نه عادي بودیجه چې په سلو کې 98 جوړوي څه باندې 215 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی او په همدغه کال کې پراختی بودیجه سباندې 143 میلیارد افغانۍ تخمین شوې ده.
تخمین ګرځیده است
د وویل په دواړو عادي او پراختی بودیجو کې د تیر مالی کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. دغه هم وویل په روان کال کې په ټوله کې عادي بودیجه 2 او پراختی بودیجه 95% مصرف شوې ده. د مالی وزارت د معلوماتو لمخې اوس هم د هیواد د ملي بودیجې 50% د بهرنیو مرستو له لارې تمویلیږي. د مالی وزارت مرستیال دا هم وویل په 1390 لمریز مالی کال کې د پیسو نړیوال صندوق IMF افغانستان ته د ملي عوایدو کچه څه باندې 1.2 میلیارد افغانۍ ټاکلې وه، خو د مالی وزارت وتوانید چې په دغه کال کې څه باندې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لویو او وړو سوداګرو، متشبیسینو او پانګوالو تل د حکومت لخوا د عوایدو پر راټولولو او د مالیې د ټیکسونو په لوړولو انتقادونه کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید یوازې د عوایدو راټولولو ته نه، بلکې د سوداګرو، متشبیسینو او پانګوالو د ستونزو هوارولو ته هم پام او اقدام وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر آزادی راډیو ته وویل
دغه داسې نه دی چې اساسا دوی عواید ډېر جمع کړي وو، خو مظلوم ملت باندې مالیات لوړ کړي چې لا موږ تاور نه ورته وایو. او بله خبره دغه ده، هغه پروژې چې باید واقعا بودیجه کې مد نظر نیولی شي او خلکو ته خدمات عرضه شي، منابع بشري په کار واچول شي، متاسفانه هغه کارونه نه اجرا کیږي.
په دې ورځ د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل چې په 1390 مالی کال کې پراختیایي بودیجه په لازمه توګه لګول شوې نه ده. په دې اړه د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل پراختیایي بودیجه باید په داسې پروژو ولګول شي چې بنسټیزې وي او خلکو ته پکې د دایمي کارونو زمینې برابرې شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د سهار اوه بجې او 14 دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په فرا ولایت کې د افغان ملي پوځ د هلیکوپتر سقوط کېدو ته کتلی دي. د دې هلیکوپتر په سقوط کې د 210 ظفر قلي اردو د مرستیال او د فرا ولایتي شورا د رئیس په ګډون ټول 25 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ یو ویان نورالحق خالقي ویلي چې د پیښې په ځای کې طالبان فعالیت لري. واشنگتن پوسټ لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو یو شمېر هلیکوپتر په بیلابیلو سیمو کې سقوط شوي او په فرا ولایت کې د چهارشنبې پیښه دغو ځواکونو ته یوه لویه ضربه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې هلیکوپترونه د ځواکونو او تجهیزاتو د انتقال اصلي وسیله ده. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د افغانستان د ځواکونو هلیکوپتر له پخواني شوروي اتحاد څخه راوړل شوی و چې اوس مخ پر خرابېدو دي. له همدې کبله امریکا له افغان ځواکونو سره د پرمختللو هلیکوپترو مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې پرون یې په فرا ولایت کې یو هلیکوپتر ویشتلې، خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړې. ویلي دي چې هلیکوپتر د فني عوارضو په نتیجه کې له یوه غره سره نښتې او پیښه رامنځته شوې وه. ښځو ته اړتیا نشته چې له کوره د باندې کار وکړي. دا د ګارډین ورځپاڼې د مقالې عنوان دی. ورځپاڼې د یوې شل کلنې لوستې پیغلې کیسې ته پام کړی دی. د ګارډین په وینا رویا غواړي د رسنیو په یو پروګرام کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پلار یې وایي یوې پیغلې نجلۍ ته څه اړتیا ده چې له کوره د باندې کار وکړي. د رویا ورور او پلار یې په همدې نظر دی او وایي چې ښځې باید له کوره د باندې وظیفه ونه لري. په مقاله کې راغلي چې رویا د خپلې کورنۍ لومړۍ نجلۍ ده چې غواړي له کوره د باندې دنده ترسره کړي. ټاکل شوې د هغه تلویزیوني پروګرام چې رویا یې جوړوي په نومبر میاشت کې په افغانستان کې پر یوه تلویزیون خپور شي. دا پروګرام د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا تمویلیږي او رومي سلاکار مرکز لخوا جوړیږي. ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي چې په وروستیو کلونو کې ډیرو ښځو او نجونو په افغانستان کې د لوست او کار کولو د حق لپاره ډیره مبارزه کړې ده، او هغه هم په داسې حال کې چې افغان ټولنه له ډیرو خطرونو سره مخامخ ده. په رومي سلاکار مرکز کې د تلویزیوني پروژو مسؤله مینا شریفي وایي ځینې کسان د رویا د کار ملاتړ کوي، خو ډیری په علني توګه د ښځو د کار کولو مخالفت کوي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې رویا غواړي خپل لومړی پروګرام له دې پیغام سره پیل کړي چې په کابل کې ښځې له ډیرو ستونزو تیریږي، خو د دې ښار ښځې په ورو او یو ځای د خپل ښار راتلونکی جوړوي.
آزادي راډیو اوري. یو شمېر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ترکیې نه تر ایستل کېدو وروسته کابل ته استول شوي وایي چې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو شمېر دغو کډوالو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ترکیې د حکومت له ناوړه چلند څخه شکایت وکړ او دغه راز د افغانستان حکومت یې ګرم وباله چې له دوی سره یې تر اوسه مرسته نه ده کړې. خو د افغانستان د کډوالو رسمیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د ترکیې حکومت سره د یوې شوې هوکړې له مخې به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو ستونزې هوارې شي. له دې مخکې همدې وزارت ورته خبرې کړې دي. تفصیل د وصل وصال په راپور کې.
له ترکیه د افغان مهاجرینو د اخراج پړه د یو شمیر راپورونو له خبرېدو سره سم یو شمیر دغه اخراج شوی مهاجرین وایي چې له ډېر ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي او تر دې مهاله هیڅ یوې مرجع له دوی سره کومه مرسته نه ده کړې. دوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ناامنۍ او بیکارۍ له امله اړ شول چې له غیر قانوني لارو ترکیې ته لاړ شي او هلته یې هم څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړې او بالاخره له دغه هیواده اخراج شول. له دې ډلې دوو تنو یې خپله کیسه داسې وکړه.
ایران ترکی دولت نہ دل تو افغانستان دولت شہر یعنی ترکیه دیپورت شدیم میال فیلان خودم هم بیسار هستم یک هزار پاس یک نفر خرش کده بودم که رفتم از ایجا پاس چار سد از سی و پنج دلار از یکی دیگه گرفتم که پاس آمدم دلار روز بیادر ریت روز نیست که چی نبیه قرضدارا پشت خانه طرف دولت بر ما هیچ کمک صورت نگرفته ده.
ترکیه هغه هیواد دی چې زیاتره افغانان یې له لارې اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، خو دغه هیواد مهاجرین نه مني او د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په خبره هغه افغانان چې ترکیه ته ځي له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر دې مهاله له ایران، پاکستان، د اروپایي اتحادیې له هیوادونو او ترکیې نه 15,322 تنه افغانان اخراج شوي دي، خو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اخراج شوو کسانو کې 15,000 یوازې له ترکیې نه دي چې د تیرو کلونو په پرتله دغه شمیر ډېر لوړ شوی دی. په ورته وخت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د داوطلبانه راستنیدونکو د پروګرام مسؤل مسعود احمدي هم مني چې له ترکیې نه په اجباري ډول د افغان مهاجرینو د وستلو شمیر سو برابر زیات شوی دی. نوموړی وایي دغه سازمان اخراج شوو مهاجرینو ته یو لړ مرستې لکه د اوسېدو ځای، د لارې لګښت او روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرات وایي چې د ترکیې حکومت سره د یوې شوې هوکړې له مخې به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو ستونزې هوارې شي. دی وایي د پناه غوښتونکو د چارو مرستیال ترکیې ته سفر درلود چې هلته موږ له ترکیې سره د هوکړې ته ورسېدو چې د مهاجرینو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړ کړو چې د دغه چوکاټ له مخې بیا د ترکیې حکومت د افغان مهاجرینو په تړاو له افغان حکومت سره مخ ته لاړ شي. د ښاغلي جرات د معلوماتو له مخې اوس مهال په ترکیه کې 130,000 افغانان میشت دي. ناامنۍ، بیکاري او فقر هغه عمده عوامل دي چې له امله یې افغانان اړ کېږي چې نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. اخراج شوي افغانان وایي که په هیواد کې ناامنۍ او بیکاري نه وي هیڅکله به زړه ښه نه کړي چې په غیر قانوني او خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته لاړ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبری
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چمده مکنن
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو د انتخاباتو او د سولې پر موضوعاتو خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. او اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع راخلو. د پاکستان د سترې محکمې پرونۍ پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي و عیسوي ښځه له زندانه خوشې کړه په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډلو ستایلې، خو د پاکستان دننه د سختو د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه راپارولې ده. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پاکستان سترې محکمې عیسوي آسیا بیبي له زندانه خوشې کړه. د اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان د سترې محکمې رئیس ساقب ناصر پرون د لاهور د عالی محکمې حکم لغوه کړ. د لاهور عالی محکمې آسیا بیبي په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه کړې وه. په پاکستان کې اسلام ته توهین د مرګ سزا لري. د پاکستان سترې محکمې حکم وکړ چې آسیا بیبي دي دستي له زندانه خوشي شي. د امنیتي دلایلو له امله نوموړی یو ناڅرګند ځای ته انتقال شوې ده. د بشري حقونو ډلو او بنسټونو د پاکستان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول عمر وړایچ د پاکستان د سترې محکمې پریکړه تاریخي پریکړه وبلله. خو بل لور ته په پاکستان کې دننه تحریک لبای کې پاکستان افراطی ډلې دا پریکړه وغندله. د دې ډلې غړیو پرون د پاکستان په لویو ښارونو کې یو شمېر مهمې لارې بندې کړې او په لاهور کې د مظاهرو پر مهال پولیس پر کاڼو وویشتل. تحریک لبیک پاکستان ګوند د عمران خان د حکومت د ړنګېدو غوښتنه وکړه او ویویل چې د سترې محکمې رئیس او صدر اعظم باید له دندو ګوښه شي. دې ډلې همداراز دا خبره وکړه چې هر هغه چا چې له زندانه د آسیې بیبي د خوشي کېدو امر کړی دی مرګ یې روا دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه له خلکو وغوښتل چې له افراطیته ډډه وکړي. دوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره تاسو تحریکوي. تاسو باید د خپل هیواد لپاره د هغوی په لومه کې ونه لویشئ. دوی اسلام ته خدمت نه کوي. د پاکستان صدر اعظم همداراز ویلي دي چې حکومت خپله دنده ترسره کړه. عمران خان په ورته وخت کې له اسلام پاله ډلو وغوښتل چې حکومت دې نه مجبوروي چې د دوی پر ضد لاس په کار شي. کله چې آسیه بیبي په اعدام محکومه شوې وه هغه وخت د بشري حقونو ډلو او په ټوله نړۍ کې عیسویانو پر دې پریکړې سخت انتقادونه وکړل. په 2010 کال کې د عیسویانو مشر شپاړسم پاپ بینډکټ د دې میرمنې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د نړۍ د کاتولیکانو اوسنی مشر پاپ فرانسیس په 2015 کال کې د آسیه بیبي له لور سره کتلی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر یوسف الاوسیمین په فرا کې د هلیکپټر د پوځي هلیکپټر په پیښه کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. او د استانبول جګپوړي څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګرۍ ته ننووت تر ستونې نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
مرواری تلکوزین کابل اوسیدونکی
خمرواری جانې دا به راته ووایي چې ته مکتب وایې پوهنتون وایې که فارغه؟
زه د پوهنتون نه فارغه یم. د یو رشتېن نه البته دوه رشتونه د حقوق پوهنځین او د بزنس مینجمنت د برخې نه فارغه یم.
اوسمهال څنګه ده؟ وظیفه لرې که نه لرې؟
والله اوسمهال زه وظیفې په تلاش کښې یم او ګرځم. دا یو کال کېږي چې زه وظیفې په هڅه کښې یم خو هېڅ مې لاسته نه راځي ځکه چې زه شناخت نه لرم، پیسې نه لرم چې ور یې کړم او زه څوک نه پېژنم چې ما حمایت کی یا ما چاته ور وپېژني چې ما ته وظیفه پیدا کړي.
یعنې تاسو مراجعه کړې ده او تللي یاستئ، خپل سندونه مو ښکاره کړي دي دفاترو ته، وزارتخانو ته، شخصي مؤسساتو ته، هغوی څه ویلي په ځواب؟
بله، ولې نه، کله چې یو څوک درس وایي نو هغه ډېر مشکلات سره مخ کېږي. ما ډېر ځایو اپلای کړی دی، سی وی مې لېږلی، خپله تللی یم، انټرویو مې ورکړی، بیا هم هغه زه موافق شوی نه یم. د ما په استعداد کې مشکل نشته، نه مې په اسنادو کې مشکل. دا ده چې هغه څوکیګانې مخکې در مخکې لیدل شوي.
څومره دغې موضوع د نجونې، ځوان نجونې، ښځې متاثره کړي؟ البته
ډېر زیات مې متاثره کړي. اول زه خپله ځم د اوس زه بیخي د وظیفې نه منصرفه شوی یم ځکه چې ما دا حالت لیدلی او ځینو ځایو کې چې زه غواړم شم هلته نه کېږم. نو زه په واقعیت چې زه منصرفه شوی یم د وظیفې نه باوج د تحصیل دې سند نه هم تېر یم ویم زه لاړ شه خپل ژوند جوړ کړه هېڅ مګر زه د وظیفو پسې کنه. ما ډېرې هیلې درلودې خو بدبختانه دا حالت زه د دې شیان شاته راوړی.
دا حالت خو مبارزې ته اړتیا لري. دا حالت خو په دې ناستې باندې کیږي چې باید څوک د وظیفې نه منصرف شي، مبارزې ته اړتیا لري چې باید زموږ خویندې، زموږ هغه خویندې چې واقعا داسې موضوعات سره مخ باید مبارزه وکړي تر څو دغه راتلونکي نسل ته لاره واره کړي. څنګه تاسو په دې برخه کې یعنی داسې هوډ لرئ، داسې باید مبارزه وشي که څنګه؟
خو کې دا سوال هم پر ځای ده، افغانستان کې نجونې یو ځای مسجد پیدایش نه مبارزه کوي تر څو دوی د دې دنیا نه ځي، ځکه چې موږ که مکتب ته همزو مبارزه کوو، که موږ پوهنتون ته همزو، موږ لاره کې مبارزه کوو، خپل فامیل راضي کوو چې موږ پوهنتون ته پرېږدي، هغوی چې کله موږ پوهنتون ته پرېږدي لاړ شو، وظیفه داسې شي. نو ته فکر کوه مبارزه هم یو حد لري.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سلطان سرور ته سپارم. خیر اغلاست
نوري صاحب، تشکر از شما.